السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه مرزا دایم او دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هر کلی کوم اول پر راشو خبرونه سندرې جادوګر ته پسندرې جادوګر خبرونه کې دا ځل ته پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږون کې ګلنواز ولی د ژوند او هنر پاړه دغه خبرې او زینه سندرې او نغمه اورو دا پروګرام هارون باچا جوړوي دا خبرونه تاسو تکراری اوره
ستړي مشهي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه می درته راوړی دا ونې د سیمې د یو پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږون کی ګلنواز ولی د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې یورو ولی چې د موسیقۍ زده کړې له استادانو کړې د محل خپل شاګردان لري د ګلنواز ولی د کورنۍ مشران هم د وخت تکړه هنرمندان پاتې شوی د ولی ترڅنګ د دوا کشران رونه هم سندرغاړي دی او د سره یو ځای سټیج پروګرامونه کوي د ګلنواز ولی تر خبرو د مخه په غږې دا یو غزل ورو د ګلنواز ولی په غږ مو غزل واورید د خپل کورنۍ او کلی په اړه معلومات راکوي او وایي چې د خپل کور مشران او هنرمندانو ته په کتو د هم له موسیقي سره مینه پیدا شوه او دا غي د زده کړې تکلې وکړ
اصل نه هو مونږ د تیرا اوسیدونکي وو، بیا تیرا نه مونږ مشران راکوشو هنګو ته، نو بیا په هنګو کې دغه ورته پی ټی سي د پولیس ټریننګ کالج دی دل سره زمونږ کلی دی نږدې. زه وړوکی را لوی شوی یم دلته، یم سبق مې هم دلته هنګو کې ویلې. زما یو تره وو، هغه به هارمونیم پلی کوو، نادر خان دا غنوم وو، نو هغه به دا تیراوالی او دا غرییزې سندرې دا به هغه ډېرې، او د خپل کار ډېر ماهر استاد سړی وو. هغه بیا وفات شو، دغه سي دا کابل جان استاد زمونږ د ګواټي او سندرغاړی وو، هغه سره به زه ډېر کېناستم. د شاولي استاد شاګرد هم دی، هم د خپل کار لوی سړی دی، او داسې بارعلي صاحب سره به کېناستو. بیا زما سره داسې حشمت ساحر هم راووت، هغه هم شوق پیدا وشو. ممتاز ولی سره بیا زما ډېره ناسته وشوه، نو هغه په موزیک کم کنه
د ګلنواز ولی په آواز مو د ولسی سندرغاړي د نوموړې وای 44 کلن وو چې له نومیالي سندرغاړي استاد شاولی افغان سره شاګرد شو. د زیاتوی د خپل استاد په غوښتنه یې هنګو پریخو د پیښور په ډبګرای بازار کې د هغه په ډیره کې ورسره میشته شو. ولی وای د خپل استاد قربت موقع په لاس ورکړه چې موسیقي په خطوګه زده کړي.
د 44 کالو تقریبا وم په سکول مې وم پورې تقریبا ویل نو بیا زما موسیقی ته ډیر زیات کنی سبق زما ډیر درمان و چې سبق وایم خو بس بیا موسیقی سره دغه نه جوړی دی بس بیا سبق وم متم پورې بیا زما نه سبق پاتې شو او بیا د موسیقی بس لوی علم دی نو دا شولی استاد زما پلار ډیر زیات خوښ خو دغه ملګرتیا مو ورورولي وه زمونږ خو هغه رشته چلی ده خو بیا دلته کې زمونږ یو گران ملگر ہے محمد عظیم نومی دے گا شوالی استاد سا بڑیر پاتی کی در نو بیا آغا سر از منگوار اولو استاز تا مو یو داغا ہو کچھ استاز سنانا بغیر زمونگ شوکم نا پورا کی گی و بل دادے چیز غوارم چی تا سر سا شاکر چو نو بیا آغا ما تے ہو کسا ہو کا سی منزی کا ہو بس پا منزب اندی ناس تو ما تے ہوئی چی زویا یو کار دا تخیم چی دانا چی تا پا ہنگو کی ناس یو زو پا پی خور کے ہو منو داغا سی شاکر دی استازی زما استانی کی گی شاگرد قوم دی اعلی چې ما سره دلته پاتې کیږي نو ما نه درس والے نو ما هغه استاد سره ما خبره بالکل ومنله ما بالکل استاد ته هو نو دا غس ټیم د ټیپونو دا ور و دا استادانو نه شاگردانو به دي استادانو نه ریکارډینګ وکړي بیا په دې ریکارډینګونو څه نه یادي ته ما نه وینه ما نه لایف لکه واورې چې څه غوم نیو سینې نه بل سینې ته لم منتقل کیږي نو ما ته وی چې ته ما سره ناشتي او مانا با پورا پورا ذکر کئی بیا پا دی وجہ ستانا شاگرد کوم دیو کا اسی پنوم دینا شاگرد کوم بس بیا موستاز تیوی نمال ٹک تیو سا جی بلکل سر سر مانا بیا بال تا ڈبگرے وقت ہو بس ڈبگرے کی موستاز سر با درسونا و نخستو پا غبا نزمون کار کو موستاز با بیا کور تالار بیا با مون ما سر بل تبلی والا و غاب و خانگا بس دیرک بناس دورو بس پل ریاسل با مکو جو استاز بس درس را کے کنا اخیرنه شاگردی زو ہم زکه چی ز شاگرد کوم بیا دیم بار لا ال سفر بس بیا استاد نه راغله را سی راشی خو یا پین س کالا پس پک کالا پس بیا نه راغله دینه مخ کی چ کم دی نو کابل جان استادی اول شاگرد گل جان بریالی ولی و سیف الدین استاد یغه و شاگردی و گلاب پر رباب والا چ کم دی دای شاگرد و ما نه مخ کی دای شاگرد شو اوسا
یار آشنا چھے قبر جنشی مائی وینا چھے پتھو دھرو جنشی مائی وینا چھے پتھو دھرو جنشی مائی وینا یار آشنا مائے وینا چھے پتھو دھرو جن سی مائے وینا چھے پتھو دھرو جن سی مائے وینا پدر پمبے اسپنوے پدا سو دیدا چھ دولت منسو مائی وینا چھ بے پتو گھرو جن سے مائی وینا یار اشنا ہے یار اشنا چھ خبر جن سے مائی وینا چھ بے پتو گھرو جن سے
مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږون کی ګلنواز ولی د ژوند د هنر په اړه د خبرې اورو. نو موړې وای د سیم یو شمیر ځوانان ترې د محل هنر زده کوي. د کار ته خوشاله دي خو وای چې یو شاګرد باید نه یوازې د خپل استاد ادب وکړي بلکې په ټولنه کې هم د خ شهرت مالک ووسی. ولی وای غزل ویل یې زیات خوخیږي خو په میدانی پروګرامونو کې مجبور وي چې د ولس خوخیته وګوري.
شاگردان لرم وزما شاگردان وسه د پیسو مېسو دا خبره نشته. شاگرد په مثال د اولاد وی زیوی د پیسو څه خبرې نه یي خو خبره دی هنر یو دغه دی چې با ادب با مراد یا ادب به مراد با ادب وی مونږه غسړې د کوو زیاره د موسیقي او د استاد او د مشر کسر احترام ولري. صرف د استاد ز احترام نه د بل مشر کسر ادب هم دی او د بل استاد قدر هم دی. تکبر یا قبر کئی پدی هنر بہینا موسیقی صرف دید پارا دے چی خسڑے تے خوند والی ہو بلتا ہے منتقل کی لکا سنگا منتا منتقل شوی دا سیمو بلتا منتقل کیو بس آدا غزل دا پارا لگیا یو خپل کار کو خو غزل تا می چوکلو پرگ دی پدی گرمو سندر ورطا منگم لگیا یو چی بس پرگ دا خلق خوش آلائی خو ارمونیم پریکٹس ډیر پکار دی سومر ډیر وکي د دې سکیلو نه دي سرګمو نه دي کنه چې کوم باندې غ باندې سومر پریکٹس کوي دومر الله صفکی
ګلنواز ولی غغولې د هارمونیم د نغممو واوري دا ولی چې په سټوډیو غانو کې ډېر سندرې نه دي ریکارډ کړي وای په ولسی محفلونو کې سندره ویل زیات خنور کوي. دی وای د دل پاره د ویاړ خبر ده چې پرستیو کې زنو پښتو شعرونو ته د جوړ کړي کمپوزونه په هند کې یو هندي سندرغاړي ویلي او پر انټرنیټ یې خبر کړی دی.
سټوډیو کې لګي یال تا غي خپل موډ باندې میوزیک جوړ کی هغه پنځ نه جوړیږي چې مونږ څه وایو. نو بیا هغه زما په دې لایو پروګرام کې زما ډیره تنده ماته شي ځکه چې هغه زما خپل سوچ باندې وی کې میوزیک وی کې کار کو نو ځل تا بیا د سټوډیو هم مختصر یو څو سرو نه یغه بس و دې تړي بس دا هو او کا ټیک ته وکه خو زه کوشش کوم چې خپل میوزیک کې جانې وګم غزل وکم. موسم مینا گل د پاره یو څالور کمپوزونه ورکړی دي دا سه نور نور ګلکاران دي چې بوواړي ځانم شهر نه منی کوم ورکوم ډېرې ایډیاګانې ما ورکړی دي دا غاده حشمت سهار او د ګل پاڼې دا چې کمی ټاپی راغلی وي دا په دې کې دا غریز دا غا چې کم دا ټول ورته ما ایډیا ورکړی و چې دا دغه سی وکړي دا دغه سی وکړي هغه ټاپی بیا ډېرې لاړې مخ تک نه مو نو لګیم شاته نه ما چې څومره وس کېږي چې ته څومره ښه کېږي زور کوم زما درې گانے ریلیز شوې د هندستان نه د اجمل اٹک صاحب زمونږ یو د کامې شاعر دی د پنروې کې ژوند کې دا غه شاعری دی دا یو کار ما وکړ چې هلته نه هندستان نه د پښتو ژبې دوه درې سندرې ریلیز شوې زما په موسیقي کې کمپوز کې په هندي سندرغاړو پښتو سندرې وایي دا هغه استاد دی نوم زما نه دغه شو د هندوستان کې ژوند کې دلته نه بیا ما کمپوزونه ورولېږل دغه د ناروې کې هغه جمال اٹک صاحب ما ته کمپوزو دغه راولېږل کلامونه بیا ما ورته کمپوز کو هغې بیا نو یو یو شعر بیا هغې سره دغه کړی دی او ډېر ښې ویلې دي اول غزل خو چې واورې ته به دا سوچم نه کې چې دی پښتانه نه دي لکه بیخي کلیئر پښتو ویلې نو هغه استاد وایي چې خپل هم ډېر لوی استاد سړی دی درې څلور سوه شاګردان ورسره کار کوي نو ما ته وایي چې پوره ولیم به ما ته را جوړی پښتو زما شوق دی چې زه وایم
گل نواز ولی زیاتوی پښتانه هنرمندان باید د خپلې روایتي موسیقۍ د پرمخ بیولو لپاره کار وکړي د په خبره یو هنرمند مسولیت لري چې خپل اوریدونکو ته په سر او لې برابر موسیقي وړاندې کړي
په کار دی چې موږ خپل کلچر پرې نګدو او دا په مخ کې وړاندې یوسو او اندغه سي چې موږ بل زه ته ټوپ نه وي چې دا خپل عادت رانه ایر شي نو هغه پښتو کې متل دی وی کارغه د زر کې قدم دو زد کو نو خپل هم ته شو په کار دی چې مون مهنت وکړو د خپل پښتو دومره پالش کو چې د دنیا ته و هو چې د پښتو کې د بی بی شیرین سندره په خوانه روانه دي تر اوسه نه ختمي کی او اوس هم په دې خلکو کې هغه دغه پرېګ دی نو دا زمونږ هغه پښتو کلچر دی خپل هغه ثقافت دی دا اوس د پښتو هنګونه والا چې زما هم دغه سوچ دی زم چې د خپل پښتو ډیر سوچا ډیر خولي انداز کې دی خلکو ته پیش کو چې خلک ترې خوند واغلی چې نه پښتو کې خو تشته دي نور خو موزیکي دی چې څنګه چې په خپل شکلونو باندې وړاندې کوي خو زه دا سوچ کوم چې زمونږ د پښتو کې دی سور خیال ډیر وسه دي لکه مجرا کوي پروګرام کې نو ته خپل موزیشنان وګوره چې تا سره موزیشنان په سور لگیا دی ٹیون شوی دی ندی ٹیون شوی کرا باپ ٹیون دے ندی ٹیون تبلا ٹیون دے ندی ٹیون آواز ٹیون دے ندی ٹیون نو دغه سوچ دے دی خلق تا دے سور وغه گئی سور دے مکی کی چیزا خلق تری خوند واغلی قسم پخدے چی خلق لیونی شو سو د مجرا بلا گیا وی پراگ بنے یو سڑا دے زان پدی راگ بنے پوہ کی چیزا اس دی راگ پدی چوکاٹ کے لگے ہم چوکاٹ نہ باہر ہم کا تم نہ دغ از ما ارمان دے زم چے د موسیقی بو ډیر مخ کی لاڑا سی خوچے کہ دی خل خبر تا خل کو نظر یوڑو چے یو خو مون مثلا درباری بغه گو را سورو نہ او پکی د کسوری لگو یا مثلا اسوری دے او سورو نہ او پکی د دغه لگو جونپری لگو نو دا د دې خبر وجہ وضاحت پکار دے چے پدی خبره باندې خلق ذہن وای نو موسیقی بو یو خولي انداز باندې روان شي او خلک بدره خوند واغلي
په سندري جادوګر خبرونه کې موریدونکو د پیجندلي سندرغاړي او هارمونیم غږون کې ګلنواز ولی خبرې وورې دي د خبرونه په پای کې لدی وی بلې سندري هم خوند واخلي زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخمخه
و وړلې لو سهار دې شمال لګيږي ونه پاتې लगी जीवन पानी जमुना बवड़ ले लो सारे क्षमा लगी जीवन पानी जमुना I
ستړی مشهی دا مشال ریډیو دا زه هارون بچایم اوریدونکو د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبل موږ زیاتره ژوندۍ خبرونه درولې دي او پر ځای سبت شوی او تکراری خبرونه در خبرو چې تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ټکي کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاري اوریدئ شئ. زموږ اپ له ګوګل پلی او اپ سٹور ډاونلوډ کړئ. د اپریل لومړی نیټه راځي تاسو هر ورځ د مشال ریډیو دوه خبرونه ژوندۍ او نورې ریکارډ شوی هغه اوري. د پیښور پر وخت مخام لشپګو تر وو او د ماخستن له نهو څخه تر لسو پورې د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز پر مشال ریډیو ټکي کام او د مشال ریډیو د اپ لارې اوریدئ شئ. زموږ اپلیکیشن له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه یا ډاونلوډ کړئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا د مشال رادیو خبرونو ته غوږی اوس په یوې سندرې ته ورشو.
لکه باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے لکه باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یادول راغلے عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یادول راغلے لکه باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے کڑے ورس
سترگو سترگو تکی دل راغلے او مرد ډیر دے هم دا اوس می یادول راغلے
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګه اوس پر راشو د یو رپورت طرف ته د ژوند د هر ټګر پشان ټولنیزو رسنو په پښتو ادب هم ژور اغیز غورځولې دي ځینی لیکوالان د ادب استادان او د میډیا ماهرین وایي چې ټولنیزو رسنو پښتو ادب ته وده ورکړې ده نوې لیکوالان یې پیدا کړې دي او خلکو ترې املا او انشاء زده کړې دي ځینی نور وایي چې ټولنیزو رسنو د ادب معیار غورځولې دي او د نقد ژبې له اخلاقیاتو بهر کړې ده نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک پر ریپورت کې اورو
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ایکس یعنی په خوانی ټوئیټر یوټیوب انستګرام ټیک ټاک سنیپ چیټ او د واتس اپ د ګروپونو پر وجه دو سره د ژوند په هر ډګر کې ډیر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلې دی وزن نور وای چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډیر مهم رول لوبولی دی په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دی ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا لپاره ډیر بډایا نه وو او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابر کړه د خپل جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګټ کې پښتانه دي او غل ادب سره یا له پښتو سره علاقه لري دا غوی پیونه یو حواله باندې یو لبل سره ربط او تړون پیدا شو دا کسان په کې وسوله سي د ادب معیار باید سوي په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پښتني راپورته سولې مګر لدې سره سره دا سوالونه هم راپورته سول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویا باندې هم سیدا شعر معیار باید سوي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سپاره کې د پښتني ټولنې کما حقو نمائندګي سوي دا غ کړوړ باید سوي نو دا دویم لاسته راوړنه د زما په خیال په خو به خلګو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو نو د فیسبوک لره تا غسرای یا د سوشل میډیا لره تا غسرای یا د پښتون ځوانانو هغه ته د رسیدګي په حواله باندې دا وصول چې کڅوک سرکه کوي او دانستای کوي نو دا غبر بربند کې د خو یورنګ ادبي دیانت ته نو هغه خلق به بربند شوی غیر د هغه ته به توانم رسیدلې خو په مجموع کې ما په خیال باندې شیدای او مثبت خبره هم منستراغله د اختلافات او د غسیدي دا به ممکن فطره شخصي سطح یا سویه پوری راپورت سی او هغه به یو ادبی بڼه پیدا کړي چې بل اخر به پیدا کړي خبره تر سوشل میډیا پور ته روانه ده او موږ چې په کوم دور کې داخلي جو یا داخل شوی یو هغه د مصنوعي ذہانت دی کنه نو د مصنوعي ذہانت له لحاظ زخه خو اوس خلق دا کولای سي سي فکر یا خیال له سره کپ یو داسې ابتدایي شکل کې وي خو دوی سي و ای ته د غور کې نو هغه خیال سي دی هغه ته یو منظم برخه بڑا مرکول کې دی سي زما په خیال باندې پراتلم کې وخت کې ومشته دا پښتني ډیر مهمه یي سي آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې د نن له مصنوعي ذهانت څخه کار واخلو او کې اخیستلای شو نو تر کومه حده یې باید سی واخلو نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی خصوصا د پښتو ادبیات په حواله باندې
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپیژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک تخپل معلوماتو تر مخه تر 30 میلیونه زیات خلک کاروي پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 15 میلیونه ښایي خو که د ملک ټولې آبادۍ ته وکتل شي نو دا شمېر هم لږ دی. په سوابی کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزي د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د رزق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب دپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته کوم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ یې ورسره وکړو او ظاهره ده چې کوم خبره دغه چې کوم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدوده وای د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کوم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونه رواجونه دغه ټول سیزونه چې مونږ ګورو نو زما په خیال زه خدا فکر لرم چې دا یو خ یعنی فائدہ رسولې دا ورته ګټه وته رسولې دا دا ډیره ګټه ور دغه دی. پاتې شو د معیار خبره د دغه نو هغه خدا د شه د ظاهره د هر سیس چې کوم دی نو هغه مثبت او منفی اړخ وی او بیا د هر ادارې یا د هر رسنې دغه چې کوم دی دغه خپل اوم یو معیار وی مطلب دار شي یو ادارتي کنټرول وته ویل شي یار شي ظاهر ده چې د مختلف ذوق او شوق لرونکو خلک هم وي کنه ضروری نه ده چې لکه ما د یو شاعر په یز باندې ما د ټول خلک خوخی او زما شاعری دي خوخی د غرنګ زمونږ نیوی کول کې مو نور داسې خخ شاعران راغلي دي او مختلف هغه چې کوم دي نو څوک رومانی شاعری خوخی څوک چې کوم دي نو انقلابی شاعری خوخی څوک چې کوم دي نو د وطن د کوم پرسته څوک مذهبي شاعری خوخی نو دا چې دغه ټول اړخونه مله چې موږ ګورو نو هغه ما په خیال چې ګټه زیاته رسولې ده او نقصان کم دی. باقی چې کوم خلک دغه د لایک او یا دغه شوقیان دي یا د سوشل میډیا نه د دینه چې کوم دی نو د ځان لپاره د فائدې وچتولو کوششونه کوي نو هغه هم معلوم خلک دی. هغه خو ظاهره ده چې د طلب او درست خبره چې څنګه وشوه ما وکړه نو څوک چې بیا څه غواړي نو هغه هغوی ته چې کوم دی نو رسولی کېږي. خو دا ده چې دې سوشل میډیا یا دې رسنو کاغذ مونږ دلته دننه دي که د بهر دي هر څه چې دي بل دا چې ډېر شاعري یا ډېر سیزونه داسې مو چې هغه زمونږ دلته خاص کر په ځنې زمونږ په میډیا یا دغه باندې هغه شاعران چې کوم دي دغه کوم فکر د سوچ سره تعلق لري نو هغوی له داسې ډېره توجه نه ورکولی کېده او دې سيزونه چې کوم دي نو هغه خلک هم د هغوی پیغام او د هغوی یعنی هغه فکر او سوچ هغه هم چې کوم دي نو خلکو ته ډېر په ښه انداز کې او ډېر په اسانه ورسېدو رسیږي.
ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته یې لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دي ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
زما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او معنا پر ځای باندې اوس ډیری وخت خلک بې ارزښته او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لرې کړي دي، سطحي توب ته یې راوستلي دي. او داسې دي چې مثلا او د سطحي والي دغه دا ده ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي او مخو ګورو چې ته غواړو چې مثلا یو اثر جاویدان سي همیشنی سي نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېری ادبیات سطحې کړي دي، یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحې کړي دي. دویمه ستونزه یې زما په نظر باندې دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند له ادبیاتو سره روان ده. په تېره بیا مثلا ادبي سرقت یا ادبي غلا یا پلیجریزم کې اوج ته رسېدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي چې دا اثر بالاخره د چا ده دومره ډېر او دا په ډېر زړورتیا باندې خلک کوي، یعنی خلکو ته ټولنیزو رسنیو کې دغه بې مسؤلیتۍ تجربه ور کړې ده چې دی بل چې اثر په ډېر اسانۍ سره غلا کې په خپل نوم یې خپور کړو ځان ته کریډیټ ور باندې واخلي. د ما په نظر یو بل ستونزه هم څه چې هغه په د ژبې دغه دودیزه بڼه سي د دې ته ټولنیزو رسنیو ډېر زیان ورساو، ځینې ادبي پخواني ادبي سبکونه یې له منځه یوړل او ځینې دودیزې کلمې یې له منځه یوړې. حال دا چې دا زموږ پانګه ده، زموږ ادبیات فکر کوم چې همدې ورته غنا ورکړې ده.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر قتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعه ده کنه، په ذریعه کې خو بتلې چې په دې ښه سیزون هم خورېږي او غیر معیاري سیزون هم پې خورېږي، معیاري سیزون هم پې خورېږي. خدای چې د معیار تعین کولو یا د معیار شرایط پوره کولو لپاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده. مطلب دا چې که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به هغه ټول سیزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د خلق د پاره ضروری دي، نو به سړی پوره کوي، نو الوه بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسم سیزونه راځي او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سیزونه دي نو هغه ډیر پاپولر کیږي، ډیر مقبولیږي، او معیاري سیزونه پکې ډیر کم راځي او هغه ډیر کم مقبولیږي. اسو ګورای چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سيزونه تدغقي نو غډیر خلک ګوري او ډیر خلک ته متاثر کیږي. دا یو وجه دار چې عام خلک چې دین او غي خو په دې نه پويږي کنه چې لکه دې کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروری ده چې هغه کم شرایط دا غي سيز دي د ادب دي یا د بتلې د فن دي، نو چې هغه ټول سړی پوره کینو الوه بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انستګرام د کاروونکو شمیر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې هغه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکار وو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی، څومره چې اسانۍ پیدا کیږي په هر لار کې هغه ته هر کلی ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې موږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین ضوابط رولز ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی هر خبره شریکولی شي او هر قسمه رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت پکار وو هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حدا د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. موږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکول شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي، بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار رساله کتاب کې په دغه خیالات شریکېدل نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللې دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي، نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب اخبار رساله کې وو هغه ډیر مهذب وو، او بیا هغه یو اداره وه هر قسم رائے به نه چاپ کېدله. په یو اخبار په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم سیز نه شو خپرېدلی. ټولنیزې رسنۍ کې آزادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي، نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کاروونکي دي د دې رسنیو هغوی د خپلو اخلاقیاتونو بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي تر 65 میلیونه زیات دي چې د ډېرو عمرونو د 13 تر 60 کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر باران مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
په خو به ادبی آثار تر کم خلکو رسیدل خو د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیدي. د دې ترڅنګ بعضی نوري وړي خیر خیګنی هم لري، مثلا آنلاین ادبی محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې ترڅنګ نوي ژانرونه را پیدا کیدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاشټیګ شاعري یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیز یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبي ژبې یا د ادبي کوډ ساده کېدل دي. نه مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوې دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده، روانه او عام فهمه کی، ډیره زیاته دیهاتی کی، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفی اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډیر زیات تر تاثیر لاندې راوستای دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څنګه څه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم، د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی. دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي اغیزه او زیان د فکری مفاهیمو کمای هم یادولای شو دلته. ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونو او تجريدي موضوعات کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي اغیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټې د اغیز لپاره وکړول شي، نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایطو کمزوري کېدل یو بل زیان دی د پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا. پخوا به ادبی اثر د مشخصو معیارونو لمخې ارزول کېدل، کرکتنې به کېدې، خو سر ډول متن پرته له کوم معیار او ارزونې په پراخه کچه خپرېږي او هر څوک یې خپروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد دغه اخلاقي چوکاټ له منځه تللی دی. که فکر مې وي پخوا به چاپي رسنۍ وي، اصول او قواعد به موجود وو، د نقد خپل اخلاقي پروسه موجوده وه، خو اوس هر څوک کولی شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي، هر څه ووایي او هر ادعا وکړي، پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډېر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به اول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډېر کم خلک پېژندل، یعنی سایل صاحب مو پېژندو، اجمل خټک مو پېژندو، داسې لکه مخصوص مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پېژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زه نن دومره شاعران پېژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج آف تھاٹس کېږي، یو خپل سره یو بل نه زده کړې کېږي. نو دا ټولې ډېرې غټې فائدې دي. او بله، پښتو ژبه پراخه کېږي ورسره، نوي نوي ټکي ما ته راځي، د مل خټک لهجې ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارې نه د اکویټي سره، لکه دا یو بل سره یعنی ژبه هم وده دومره حد پورې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي، نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده او ډېره مخکې لکه دا مخې ته مونږ ادب پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو. نقصانات شته بېشکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلی پی کېږي، یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تزهیق پی کېږي. خو باید دې ته مونږ چمتو اوسو چې هغه اړخ ته مونږ کنټرول کړو، مونږ په مثبتی سوچ او فکر باندې دا مخ ته بوزو او مخ ته لکه د دې نه فائدہ واخلو. شیز په خپل بد نه دی، دغه استعمال باندې ډیپینډ کوي چې ته په کوم څنګه استعمالای. نو باید مونږ دې ته نظر وکړو چې مونږ د دې استعمال دغه شعور په خلکو کې راولو چې به شکه د سوشل میډیا چې دا ډېر غټ یو فیسیلیټی ده چې انسانیت د انسانیت د اسانتیاو لپاره، د انساني ژوند د اسانتیاو لپاره دا راغلې ده، باید چې مونږ د دې استعمال په مثبتی توګه وکړو.
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو معلومات وړاندې کوي، خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای، د دې لپاره کتاب ضروری دی.
د دې ډېرې فائدې دي. دا دي چې نن زمانی زیات خلک، نوجوانان، طالب علمان دا دغه ګوري، موبایل کوم دا سیزونه ګوري، او د دې سره مخ دي. نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغه چې دا وګوري نو هغه ته ډېرې فائدې رسي. یو طالب علم امتحان ورکړي نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې دسه تشریح کړي، چا پکې سبل څه بیان کړي د ادب باره کې، نو هغه ته فائدې رسي او هغه ته ډېر زر او مختصر دغه کې هغه ارس زده کړي. نو دا خو فائدې شته ډېرې دي، خو نقصانات یې هم شته، ځکه چې کتاب ځانته یو خوند لري، د کتاب یو تفصیلي سیز دی، په کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره څه بیان شوي، نو د کتاب ځانته یو خوند دی، د کتاب ځانته یو مزه ده، او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغې کې ته هر څه ګورې، نو تا به ټولې دنیا نه خبر کړي او په تفصیل سره به دې خبر کړي، ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوي، په کتاب کې مختلف خبرې په هغې کې چې دی نو د ادب سره تړلې هغه خبرې، هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تاسو ته نشي پیش کېدی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډیر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپلې خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنگ زیړی او سمو زیګی را پسې ټک وهل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه لمخ کې نم کتاب سره ډیره مینه نه درلوده، خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسو خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعه باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې. دا زه پنځوس ګڼم، یعنی پنځوس سلمه اثرات یې ګڼم، ځکه چې یو خو دا د کورونا د وخت نه، یعنی د تیرو اتو نهو کالو یا لسو کالو نه به خبره را واخلو. په دې تیرو و اتو کالو لسو کالو کې د زمنګ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې څه ته وایي، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې، نو دا مطالعه دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو، نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري، نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دا دي چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو، نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، نو لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي. نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی په پی ډی ایف کې اخلي. خو ما چې څومره د پی ډی ایف د خلکو نه پوښتنې کړي چې دا پی ډی ایف لري او پی ډی ایف غواړي، نو هغې د کتاب د منځ نه یو قسم خبر نه دی، بس خالی دی ته خوشحاله دي چې ما سره د فلانی کتاب پی ډی ایف شته دی. نو ټولې دغه ستونزې چې دي دا زمونږ د بدبختۍ او د تباهۍ وسیله ده. خو مونږ که داسې ونه کړو چې ځان بیرته جوړ نه کړو او متوجه نه شو د بدو حالاتو ته، د زمونږ د پورته کېدلو یوازینۍ لار دا ده چې مونږ کتاب وګورو، ځان خبر کړو له دنیا نه او دنیا سره د منډې چل زده کړو.
په اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هر برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسیبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوی ازادي اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپل ذمہ داری به حیثیت انسان. ان زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږه هغه ریسپانسیبلټی نه پورا کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولې کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسیبلی. د دې د یوزج لپاره، د دې د استعمال لپاره سه سټینډرډ دی. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات ادارې دي هغه خپل ایتھکس جوړ کړی دي، جرنلسٹ لپاره ایتھکس دي په ٹریڈیشنل میڈیا کې. ان سیملرلی سوشل میڈیا یوزج لپاره هم نه سټینډرډ دی په دنیا کې. او ته به دا حریانې چې پاکستان کې عام خلک خو پرېږدا چې ایجوکیټډ لاټ هم د دغه سټینډرډ نه دي خبر چې کم کم سټینډرډ دي چې کله ته سوشل میډیا یوز کې هغه سټینډرډ به ته خیال ساتي دا هغې چاته علم نشته ان چې کله ته دنه خبر نه نشتا یوز چې کم دی ستا استعمال به خامخا غلط وي لکه په دغه سټینډرډ کې یو ته وایي ډیجیټل ایټیکیټس بل ته وایي ډیجیټل ریسپانسیبلټی انو هاو مچ وی پیپل آر ایتیکل وین وی آر یوزنگ دی سوشل میډیا یا how much we are responsible mung ta khpal responsibility pata nishte age mung ta idrak nishte yo de matara che mung do westnam da khabar nis da ko do develop mashrunam da khabar nis da ko che kala ta pa de platform ma ni ligay ano da sa khabar unak le shi che da ge ta sa evidence ni goras ta su ba de khabar ta der pa mi che kala da social media da agre da fake news da element der yaad shwe de da social media masala da da che khalak یو شے فارورڈ کی مخ کی اولی کی ملٹی پلائی کی گی اور داغے سے ایویڈنس نہیں دو پختنوں خبر چیر اختیار عزین اور دروغ کل اروان کڑی
نور ٹولنیز رسنائی آزاد دی خو ایکس پا پاکستان کے دتیر کال فروریرا سے تڑل شوے دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
دا زمشال ریډیو خبرونه تا غوږی اوس په یوې سندرې ته ورشو
هم بس پین تعلیم افتشی هم بطور تعلیم افتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا چٹول کور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی سبق وائی پمینا دس پینا بس پینا خلا کبھی خبر اس پینا ہم دا بد پکور کی ونیاس پینا نازنینا جنگ نکی گچی خواخی وین گور تعلیم افتشی جنگ نکی گچی خواخی وین گور تعلیم افتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا چی ٹول کور تعلیم افتشی تعلیم افتشی ہم بطور تعلیم افتشی بس پن تعلیم افتشی ہم بطور تعلیم افتشی بدمنی نو نرانی جن کشتا دورونو ندی مخ کی خور تعلیم افتشی دورونو ندی مخ کی خور تعلیم افتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا جی ٹول کور تعلیم افتشی تعلیم افتشی ہم بطور تعلیم افتشی بس پن تعلیم افتشی ہم بطور تعلیم افتشی بغیر د جن کو نشل کی گی نبشل شی د دغا جن کو پسر پرد د سڑی خپل شی د پلار د پټ کی ول شی او د ورور د شملی گل شی سر د شازل